آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د چین، روسیې د استازو او د اروپایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې وایي چې زلمی خلیلزاد به نن او سبا، یعنی د مارچ په 28 او 29 نیټه، د افغانستان لپاره د روسیې د سفیر زمیر کابلوف او د چین د سفیر ډنګ زیجن کوربتوب وکړي او د افغانستان د سولې په پروسې به ورسره وغږیږي. په دغه غونډه کې د چین او روسیې د استازو برسیره د اروپایي اتحاد خاص استازی رونالد کوبیا به هم ګډون وکړي. د پښتون تحفظ تحریک مشر منظور پښتین د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د جرګې په اعلان نیوکې کړي دي او دغه یې ملنډې او غیر جدي بللي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغوی به د روانې میاشتې په 26 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره جرګه وکړي. په دغه اعلان کې د ځای او د حکومت لخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړو نومونه هم لیکل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د حکومت لخوا په یو اړخیز ډول د جرګې د نیټې او حتی د ځای ټاکل د جرګې توهین دی. هغه وویل
دومره غیر روایتي، غیر مناسب او غیر مهذب طریقه سره چې ډایرک راځه او د ځان د طرفه پریس کانفرنس کوه چې دغ ځای دې راشي، نو موږ خو د ده څه پرسنل نوکران نه یو چې دوی مسند او دا خو به په مشترکه خواهش باندې، په مشترکه کوشش باندې چې دوی زموږ سره رابطه کړې وه چې کوم ځای څه وخت او په کومه علاقه کې سره میلاو شو، باید دوی په دې باندې لږ څه زموږ سره یو ځل خو میلاو شوي وای. داسې ډایرکټ شوخی چې کومه دوی کوي ما ته نه ښکاري چې دا چرته، یعنی د دنیا په ماحول کې چا د مذاکراتو کړلو د پاره داسې کړي وي.
منظور پښتون خپله پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هغوی د مذاکراتو نه انکار نه کوي، خوای چې په دې ډول کې د حکومت جدي نه دی. د کازاکستان جمهور سلطان نظربایوف د استعفا نه یوه ورځ وروسته د هغه لور د مشرانو د جرګې رئیس ټاکل شوی ده. خو ویل کېږي چې نظربایوف به د واکمن ګوند د رئیس په توګه کار وکړي. تمه ده چې د کازاکستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ټاکنې به په 2020 کال کې وسی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ښاغلي نظربایوف 55 کلنه لور درېغه نظربایوف د مارچ میاشتې په 6 نیټه هغه وخت د رایو په مطلق اکثریت د مشرانو د جرګې رئیس انتخاب شوه چې د مشرانو د جرګې رئیس قاسم جومار تقایف د موقت جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړل. د قزاقستان د اساسي قانون له مخې هغه به په 2020 کال کې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو پورې په دغه مقام کې پاتې شي. داسې ګمان کېږي چې میرمن نظربایوف به خپل پلار جانشین شي. هغه اوس د نور اوتان د حاکم ګوند مشره او د خپل ملک د امنیت د شورا دایمي رئیس هم ده.
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې تیر جمعې په دوو جماعتونو وسوال برید وسو چې شاوخوا 50 کسان پکې وژل شول. د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار د النور جماعت ملا وایي چې راتلونکي جمعې ورځې په لمانځه کې هغه توکل لري چې زرګونه کسان به پکې ګډون وکړي. ګمار فواد وایي چې هغه د جمعې د لمانځه لپاره پلان د ښار د چارواکو او د پارلمان غړو سره شریک کړی او خبرې پرې کړي دي او داسې توکل لري چې د النور جماعت ته نږدې په یو پارک کې د جمعې لمانځه ادا کړل شي. فواد ویلي دي چې هغه داسې توکل لري چې د 2000 څخه تر 4000 پورې به کسان راسي او دا هم ممکن ده چې د بارنیو هیوادونو سره هم کسان پکې شامل وي. هغه دا هم وویل چې د لنن هوډ جماعت چې هلته هم په وسلوال برید کې وطنه وژل شوي وو د هغه جماعت غړي به هم په دغه ګډ لمونځ کې برخه واخلي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویل دي چې د هند په کشمیر کې د تراګریز برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د پیدا شوي تشنج په اړه لا هم اندېښمن دي. د امریکا دغه چارواکي دا هم وویل چې امریکا باور نه لري چې پاکستان د هغو تراګرو ضد د پام وړ اقدامات کړي دي چې د کشمیر د برید مسؤلیت یې منلی و. د امریکا دغه چارواکي خبریالانو ته د نوم د نه ښودلو پر شرط ویلي دي که پاکستان د تراګرو ضد اقدامات ونه کړل او بیا داسې برید وسو نو دا به د پاکستان لپاره زیاتې مسلې پیدا کړي او د هند سره بیا اړیکې لاډیری خرابې سي. په پاکستان کې نیول شوي د چک جمهوریت 22 کلنه نجلۍ د 8 کالو او 8 میاستو بند سزا ورته اورول شوې ده. د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې محکمې پرون تریزا الشکوتا د سزا په دې تور اورولې چې د پاکستان څخه د هیرونو کاچاک کولو هڅه کړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
داسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن د 1994 کال لومړۍ ورځ ده. تاسې ټولو هیوادوالو ته د نوي کال او پسرلي د لومړۍ ورځې د رارسېدو په مناسبت مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د خوښیو ډک او د سولې آرامۍ کال وي. جمهور رئیس اشرف غني هم د 1994 نوي لمریز کال د رارسېدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړې او په دغه کال کې یې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو په خلاف د نوو عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
اکثر افغانان په نوي کال کې په خپل هیواد کې د سولې ټینګېدو په اړه د بل هر وخت څخه زیات لمن دي، خو په عین حال کې د ژمي پای ته رسېدو او د هوا په ګرمېدلو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې لري. په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د نورو افغانانو په څیر جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د نوي لمریز کال د هرکلي په خاطر د یو نیالګي د ایښودلو وروسته افغانانو ته په نوي کال کې د سولې او خوښۍ هیله وکړه.
بیا هم نوای کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالی کال کې، او خدای دې برکت کال کې، او زکات لام سیلاونه دي ضرورت دې دې چې هغه برخه باندې واضح توجه وسی چې هغه به صدقو کې د کابینې په جلسه کې وغږی ګو.
جمهور رئیس غلی د ژمي په موسم کې د واوره او باران ورخ یادونه وکړه. وی ویل چې د تیرو 15 کلونو پرتله په دغه هیواد کې زیات ورخ شوی دی. هغه هیله وښوده چې ورخ په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ او د اغیزو پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. همداشان جمهور رئیس غلی په کابل کې د هغو هیوادو د مشتو سفیرانو سره هم وکتل چې نوروز لمانځي او هغوی ته یې د نوي 1994 لمریز کال مبارکي ورکړه. جمهور رئیس غلی سره د نیالګو د ایښودلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ملګرتیا کوله. ښاغلي محب د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په دغه کال کې د جمهور اساس د ټاکنو سربیره د سولې مشورتي جرګې جوړېدل هم د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
سخت کال مونږ څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشریز ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې دپاره، او دریمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي، او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کم مشکلات ګاللي دي د هغې نتیجه به سخت کال موږ تاسو ومومو.
افغانان د نوي کال راتګ ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نوي کال د پیل سره سم د وسلوالو طالبانو په خلاف د نوو پوځي پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمي د دغو عملیاتو په اړه نن مازدیګر خبریالانو ته وویل چې نوي عملیات به د دفاع وزارت تر مشرۍ لاندې د خالد په نوم په ټول افغانستان کې پیل شي.
په دو کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي، دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چي. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضی عملیات زیاتیږي، ځکه په تیر کال کې، یعنی په 1994 کال کې، دښمن باندې چې کوم عملیات تعارضی او تهاجمي ترلاسه شول، د ښه نتیجه مخترلاسه کړې ده.
طالبانو په ویل امه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خالد د عملیاتو د پیلېدو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې دا اعلان یوازې نمایشي بڼه لري. د طالبانو وین زبی ولا مجید په دې اعلامیه کې ویلي چې دښمن غواړي خپل سرتیرو ته کاذبه روحیه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې په هر ځای کې د نوروز میلې کیږي، خو په مزار شریف کې د نوروز د میلو د پاره خاص مراسم په نظر کې نیول سوي. د بیلابیل ولایتونو خلک د نوي کال د جشن یا د نوروز د لمانځلو په خاطر مزار شریف ته ځي. د بلخ ولایتي چرواکي وایي د میلمه پالنې لپاره بشپړه تیاری نیول سوی دی. نور حال پر پټ کې ووري.
له پرون راهیسې د مزار شریف د ښار په هره کوڅه کې پولیس د امنیت په خاطر ولاړ دي. حضرت علی ته منسوب زیارت چې د ښار منځ کې واقع دی او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ به هلته جنډه اوچتېږي، روزه د پولیسو تر شدید امنیتي څار لاندې ده او شاوخوا یې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ لپاره تړل شوي دي. د روزې له انګړه د باندې په 10 متره کې یو پولیس ولاړ دی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د خلکو د امنیت په خاطر کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي.
امنیتی قواوی خار ته راغلی دي، منظم کمربندونه جوړ شوی د هیواد له هر ولایت څخه چې خلک راځي دلته تلاشی کیږي او دروازې خواته زی هر څوک دی آزادانه وګرځي او خپل ملی دی وکړي. افغان ځواکونه د دوی په خدمت کې دي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په دغه خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د 3000 سرتیرو پر دنده د ګمارني خبر ورکوي. د نورو ولایتونو خلک هم د امنیت لپاره وډاډمن نه وو، خو بیا هم د نوي کال د جشن په خاطر مزار شریف خار ته راغلي دي.
پینځه پکال کېږي دا نه کروشي کار کوم، د پروسکني کال نه د کال کې لک کمزوري ده، خلک د ډز مزو حالات هم د شانت خراب دراب دي.
بس دلته راغلي یو نوي کال لپاره د ستړي لپاره چې ساتي وګرځو وطن وینو حالات وینو. او سخی صاحب زیارت ته خلک ډیر راځي موږ هم راغلو. خلکو دا ویل چې بې امنیتي ده، خو امنیت صحیح ده. موږ د باندې پوه چې دولت قوي ده، امنیت به زر تر زره ټیک شي.
د نوي کال د جشن په خاطر تنکی ځوانان د راتلونکي شپې لپاره د موسیقي وسایل پر لاسي کراچیو پلوري. بیګا ته به ورلو به هم کیږي او د شپې تر ناوخته به د روزي شاوخوا پر سړکونو خلک خوشحالي کوي. د نوي کال د جشن لپاره دکاندارانو له سیمایزو تولیداتو څخه خپل دکانونه ډک کړي دي. د نورو ولایتونو خلک بیا له دې خاره کورونو ته ډالۍ وړي.
د نوروز لپاره مو ځانګړي ترتیبات نیولي. د هفت میوه او هفت سین خوراکونه مو هم جوړ کړي. د نورو ولایتونو خلک د مزار تولیدات کورونو ته تحفه وړي.
د مزار شریف د خار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ځکه د خلکو ګڼه ګڼه کم ده چې څوره ځوړان دي په دغه خار کې زینو پیخو خلک ویرولې دي، خو بیا هم ځوانان د جشن د ورځې لپاره پر سړکونو د زینو نندارو د وړاندې کولو تمرینونه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په شمال کې د هوایي برید په اړه څېړنه کوي. سیمایز اوسیدونکو وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پرون غرمه د وسلوالو پر یوه زندان هوایي برید سوی چې مرګ ژوبله پکې رامنځته سوې ده. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
ځای اوسیدونکو وایي چې د سنگین ولسوالۍ په شرافت بازار سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان باندې په هوایي برید کې ډیری هغه ملکی کسان وژل شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د جنایي تورونو له کبله زنداني وه. شرافت بازار سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمه ده او هوایي برید هم نن غرمه نږدې 12 بجې شوی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پیچ پاړه آشنا رډیو ته ویل چې په سیمه کې پیښه شوې خو په اړه به بشپړ معلومات وروسته د رسنیو په واکې ورکړي. د سیمه وو اوسیدونکو سیف الدین سنگینوال آشنا رډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د پسمه کې دوهم زندان و چې تر ډیره جنایي بندیان او هغه ملکی کسان پکې ساتل کېده چې د اوشر او زکات د نور کولو لکهبل وسلوالو طالبانو زنداني کړي وه. نوموړی زیاتی چې د وژل شوو کسانو په منځ کې چې شمیر یې 22 کسانو ته رسیږي، د امنیتي کسانو له ډلې څخه یې یوازې د یو مخکنی پولیس هویت ثابت شوی دی. د پیښ په اړه داسې وایي:
زه په دغه سنجیر په بازار کې د جانان د وخانې په غلط مابس دی، په مابس کې چې زه شتنه بندیان دي، درې کسه طالبان پرې راځي بمبارې پر کړې دي چې دا اکثره جنایي بندیان دي. یو الک د داوود په نامه چې زموږ خپل د نږدې خپلوان څه دی، دا که پولیس وکړي د کوټه هغه نیولې دي بندې کړې دي، یو دا پکې مړ دی.
بلی خواته وسلوالو طالبانو رسنوی ته په ویلیجلی بیان کې ویلي چې هوایي برید نن غرمه د دوی پر هغه زندان سوي چې حکومتي اسیران سرتيري او جنايي مجرمين پکې ساتل کېدل. بیان زیاتوي چې له دوی سره د بندي کسانو شمیر لسګونو تر رسیدل چې په پیښه کې وژل شوی خو کارش میرا نه د پډاګه کړي. د غراز وسلوالو طالبانو ویلي چې په برید کې د دوی درې ملګري هم وژل شوی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د همڅو نړیوال رپورټونه: د قزاقستان د پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د استعفا د اعلان څخه یو ورځ وروسته د هغه مشر لور د هغه ملک د سنا د جرګې مشر ټاکل شوی ده. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د خاغلی نظربایوف 55 کلن لور دریغه نظربایو و د مارچ د میاشتې په شلمه نیټه هغه وخت د رایو په مطلق اکثریت د مشرانو د جرګې رئیس انتخاب شوه چې د مشرانو د جرګې رئیس قاسم جومارت تقایف د موقت جمهور رئیس په توګه د لوړی مراسم په ځای کړل. د قزاقستان د اساسي قانون له مخې هغه به په 2000 کال کې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو پورې په دغه مقام کې پاتې شي. داسې ګمان کیږي چې میرمن نظربایوفا به د خپل پلار جانشینه شي. هغه اوس د نور اوتان د حاکم ګوند مشره او د خپل ملک د امنیت د شورا دایمي رئیس هم ده. د قزاقستان 88 کلن پخوانی جمهور رئیس نظربایوف په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د سقوط نه مخکې تر اوسه پورې د هغه ملک د جمهور رئیس مقام کې پاتې شوی و. د 2014 کال نه راپدې خو د هغه لور نظربایوف د مشرانو په جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د دفاع د کمیټې او د امنیت د کمیټې د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د مارچ د میاشتې په 19 نیټه د قزاقستان د سنا د جرګې مشر تقایف د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. نظربایوف وایي چې دغه جانشین یو باوري شخص دی او قزاقستان به په سمې لار رهنمایي کړي. هغه له تقایف د 10 کالو دپاره د باندنیو چارو وزیر و او د 1999 کال نه تر 2002 کال پورې د صدراعظم په توګه خدمت کړی او د هغې نه وروستو د مشرانو د جرګې د رئیس په توګه تر اوسه پورې په دغه مقام کې پاتې شوی و. هغه له تقایف په قزاقي، روسي، انګلیسي او چینایي ژبو رواني خبرې کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په 19 نیټه ویلي چې د نظربایوف د استعفانه وروستو به هم د قزاقستان سره د امریکا قوي روابط دوام پیدا کاندي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو نتاق وایي چې واشنگتن امید لري چې د قزاقستان سره به په مختلفو ساحو کې کار ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر یو نتاق ښاغلي نظربایوف دې ستایلی چې په خپل ملک کې اصلاحات راوستل او هم یې د خپل ملک عصري کول ته زیات توجه وکړله. په دې برسیره دغه نتاق ویلي چې ښاغلي نظربایوف په نړیوالې همکارۍ کې مهم رقش درلود او هم یې هڅه کوله چې په سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګ وي. د کرملین په یو اعلامیه کې ښاغلي پوتین ښاغلي تقایف ته ویلي چې په روسیه کې هغه د یو باتجربه شخص په توګه شهرت لري او هم هغه د روسیې او د قزاقستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په قوي کولو کې مهم نقش درلودلی دی. ښاغلي نظربایوف د خپل جمهوري ریاست د مقام په وخت کې د روسیې سره نږدې روابط لرل او هم هغه کوشش کوي چې اروپایي ملکونه، امریکا او چین د قزاقستان په انکشافي پروژو کې سرمایه ګذاري ته تشویق کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د وینزویلا د بحران په باب د امریکا او روسیې مذاکرات ناکامه شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د حکومت د قانوني مشروعیت په اړه اختلافات تر اوسه نه دي حل شوي. د روم څخه د امریکا ژغ د خبریالي سابینا کاستل فرانکو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی الیویټ ابرامز وای چې روسیا او متحده ایالات په روم کې د غونډې نه وروسته چې د وینزویلا د بحران د حل په غرض جوړه کړې وه یوې موافقې ته په رسیدو کې ناکام شوي دي. خو د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه په راتلونکي وخت کې د بل غونډې امکانات رد نه کړل. ابرام زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو استازي د وینزویلا د بحران په اړه یو د بل په دریځ باندې وسخه آګاه دي. ابرامز د وینزویلا د بحران په باب پورم کې د روسیې د مامورانو سره غونډه ګټوره پر محتوا او جدي وبلله او ویل چې له روسانو سره له خبرو نه وروسته د متحده ایالاتو حکومت ته د حقیقت وسخه څرګند شو چې روسیا د نوموړي په وینا د جمهور رئیس مادورو برعکس د وینزویلا د بحران اقتصادي او بشري اړخونه ډېر جدي ګڼي. پورم کې د امریکایي استازي سره له مذاکرات نه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل چې موږ دلته د دې لپاره د خبرو لپاره نه راغلي چې ګوندي او شان نظرونه لرو، بلکې یو د بل په نظریاتو باندې هم ځانونه آګاه کړو. امریکا او روسیا دواړه د مادورو د حکومت د مشروعیت په باب یو نظر نه لري. د امریکا برخلاف روسیه اوس هم د وینزویلا د یو مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. متحده ایالات مخالف مشر هوان گوایدو چې ځان په خپله د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړی په رسمیت پیژني. د غونډې کوربه هیواد ایټالیا هم مادورو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. امریکایي استازي د ایټالیا د صدر اعظم جوپی کونتی د ډیپلوماټیکي چارو د مشاور پیټرو بیناسی سره پورم کې له ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته ویل چې موږ په دې ارتباط په ایټالیا باندې فشار نه وریدو چې خپل دریز بدل کړي. د روسیې او امریکا استازو دا غونډه په داسې حال کې وکړه چې متحده ایالاتو پر وینزویلا باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګول او دا ځلې د وینزویلا د سرو زرو د راویستلو کمپنۍ او دغه کمپنۍ رئیس خپل هدف وګرځول. جمهور رئیس ټرمپ یو ځلې بیا د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان سره د خبرو پر مهال خپل مخکینی خبرداری تکرار کړ او ویل چې د وینزویلا په باب پر ټول آپشنونو یا لارو چارو باندې غور کوي.
Looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying. موږ
سره صرف د هغو خلکو غم دی چې د سړکونو په سر له لوګي نمبري او هغه څه چې هلته پیښیږي د شرم خبره ده. له بلې خوا امریکایي استازي خبر اعلان ته ویل چې موږ له روسانو سره د وینزویلا د سرنوشت د ټاکلو په اړه مذاکرات نه کوو چې راتلونکی سرنوشت باید د هغه هیواد خلک خپله وټاکي. خو مسکو متحده ایالاتو د وینزویلا پر خلاف د هر ډول پوځي اقدام په خلاف خبرداری ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې د تاس خبري اژانس ته ویل موږ په دې باور یو چې واشنگټن به زموږ اولیتونه او په دې اړه زموږ خبرداري جدي وګڼي. توقع کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ به د جمعې په ورځ د وینزویلا د بحران په باب د کارابین د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره هم وغږیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي میلادي کال لپاره بودیجه کم کړې ده. د دفاعي امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا په شان د امریکا رقیبان د مزایلو په برخه کې خپلې وړتیاوې لوړوي، خو پینتاګان کم بودیجه غوښتي ده. نورحال پر پوټ کې واوري.
د پینتاګون د مزایلو د دفاعي تیرونو له مخې چین کابو 115 داسې اټومي مزایل لري چې کولی شي د امریکا متحده ایالات تهدید کړي. روسیه هم اوږده واټن وشتونکي کروس توغندي جوړ کړی چې د امریکا په وینا دا د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه سرغړونه ده. هغه ادعا چې ویل کیږي د خپلو ستراتیژیکو وسلو د غني کولو په هدف نوی د غږ تر سرعت ډیر تیز رفتار توغندي جوړ کړی دی. شمالي کوریا هم په جدي ډول هڅه کړې چې قاروشتونکي بالستیک توغندي جوړ کړي او له امریکا سره به د اټومي مسایلو په اړه د خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې خپل آزمایښتونه بیا پیل کړي. ایران په دې وروستیو کې اوږده واټن وشتونکي کروز مزایل وازمایل او د سټلایټ د توغولو ناکامه هڅه یې وکړه. هغه څه چې د امریکا په وینا د ملګرو ملتونو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د کارولو د منع څخه سرغړونه ده. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د رادار او د مزایلو د مخنیوي په شان د مزایلو دفاعي سیستم پراخړی چې کولی شي توغندي په نښه کړي. امریکا اوس مهال په الاسکا کې 40 دفاعي سیستمونه لګولي چې کولی شي اوږده واټن وشتونکي، منځني واټن وشتونکي او په لوړه فاصله کې مزایل خونسا او په نښه کړي. ایجز او ټارت سیستمونه او پاتریوت بیتری د منځني او لنډ واټن وشتونکو توغندیو سره د مقابلې په هدف جوړ شوی دی. او در نتیجه روشنونکي په دې باور دي چې وړاندې شوی بودیجه به د ډیرو اکتشافاتو د مخنیوي لامل شي.
د امریکا حکومت باید د مزایلو دفاعي وړتیا لوړه کړي. هدف دا چې د ازمایښتونو پروګرام پراخ کړي او د امریکا په خاوره کې ډیر دفاعي سیستمونه ولګوي.
میرمن ربیکا هنریچز زیاتوی امریکا همدارنګه د لایزر ټکنالوژي د پراختیا په برخه کې پانګونه ترتیا لري. هغه څه چې کولای شي مزایل د توغول په ځای او یا هم د پراختیا په مرحله کې لمنځه یوسي. اخوا یو لړ اندېښنې موجود دي چې د مزایلو دفاعي بیتری د شمالي کوریا د تهدیداتو د څار په هدف له منځني ختیځ څخه انتقال شوي دي.
موږ د نړۍ په دواړو برخو کې متحدین او شریکان لرو، په فارس خلیج او شمال ختیځ آسیا کې. دا موږ ته مهمه ده چې د ایران او شمالي کوریا د مزایلو تهدیدات دفع کړو.
څېړونکي وایي د امریکا د سیالانو لخوا د بالستیک توغندیو د تولید زیاتوالي ته په پام په کار ده چې امریکا هم د مزایلو د دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې مساوي پانګونه وکړي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د پکتیا په 50 ولسوالیو کې د چارمغز او جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې پیل شوي دي. د زراعت مسؤلینو ویلي دي چې په راتلونکو 3 کلونو کې څه باندې 2 میلیونه نیالګۍ کښېنوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورت لري.
د پکتیا د زراعت رئیس وایي چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د چارمغز او جلغوزیو 2.14 میلیونه نیالګي لومړی تولید او بیا به د خلکو په همکارۍ په ځنګلي سیمو کې کینوي. رئیس محمد دین ممن پر بزګرانو د 300 قوریاګانو د ویش پر مهال آشنا راډیو ته وویل چې دغه نیالګي به په اریوب ځزي جانی خیل څمکني ګرد سړی او شواک ولسوالیو کې پر 2500 هکتار ځمکان نیحال شي.
د سکل لپاره تقریبا د 14.5 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دا پروژه تطبیقیږي. په راتلونکي کال کې به تقریبا 1.8 میلیونه افغانۍ دلته په پکتیا ولسه کې په مصرف رسیږي، او په درېیم کال به چې آخري کال د دې پروژې ده چې نیال به نور دا پروژه ختمیږي، نو 2.5 میلیونه افغانۍ به مصرفیږي چې مجموعا 1.8 میلیونه افغانۍ به د دغه پروژې په پکتیا ولایت کې دغه تطبیقیږي.
ځنګلونه لستر او طبیعي مالی سرچینو څخه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ځنګلونو ډیره برخه وهل شوې، افغان دولت د هیواد په ځنګلي سیمو کې تر ممکنه بریده د ځنګلونو د بیا رغونې هڅه کوي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین ممند وایي چې د یادې پروژې په تطبیق سره به له یوې خوا د دغه ولایت د چارمغز او جلغوزیو حاصلات 40% زیات شي، او له بلې خوا به زرګونو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د دوه ټولنو لپاره یو خدا ده چې دوی له دغه ځمکه چې 1500 ځمکه کې دغه تولید دی نلګی کوي، د هغو لپاره تخمونه هغه اړین وسایل چې دي هغه موږ دوی ته په اختیار کې ورکو. علاوه له دې نه دغه هر یو نیال بیرته موږ دوی باندې د پیسو په مقابل کې تر ناخلو چې 150 افغانۍ کېږي، چې واقعا دغه 1500 به دوی د 180,000 افغانۍ په شاوخوا کې عاید ولري.
ګرد سړی شواک جانی خیل څمکني اریوب ځزي لژ منګل او احمد خیل د پکتیا د ډیرو خو ځنګلي سیمو څخه ګڼل کېدی، خو په تیرو 3 لسیزو کې د دې ولسوالیو د ځنګلونو زیاته برخه وهل شوې. د دغو ولسوالیو په ځینو سیمو کې خلکو په خپلو هڅو هم د جلغوزیو او چارمغزو د ځنګلونو بیا رغولو ته مټې رابډ وهلي، خو خلک وایي چې د دولت په همکارۍ سره به دا ملي پانګل نابودۍ وژغورل شي.
زه د ګرد سړی اوسېدونکی حاجي خیلي نامګم. ونه من د پیغام د یو ګټه ایدا غو چې د منطقه کې ونه ډیر شي، ګټه به تر حاصل کې حاصل به ډیر شي. بیا د میګ د منطقه د ازون غزي چې خیب یا په یوه منطقه کې د می د غرت رباکای وسوتنه شته، به می په خپل کې کړو ا د خپل چ وکړ ازون غزای خريتي.
ز په خپل اج اسماعیل د سلطان خلو د کم مشر د ګرد چړای ولسوالی مربوط دا د موږ د یو ورځې ګټه نه ده، دا د امبدی عمر ګټه ده د موږ لپاره. میګارا ار که سم همکاري ته ان شاء الله می متوجي میګو همکاري کدا لا خوخه کیم خدمات او کیم کار په موږ باندې کېږي موږ شکی.
په مجموع کې لوی پکتیا رسمې په کچاري جلغوزي او خزنګلون لري، او هر کال ترې د شاوخه 100 میلیونو ډالرو حاصلات راټولېږي. د خلکو په خبره د نور ونو کې نول بری دوی پر اقتصادي وضعیت لا مثبت تاثیر ولري. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
نوی کال او پسرلی. د نوی هجری لمریز کال لومړی نیټه د پسرلی د لومړی ورځ سره برابر ده. په دې ورځ د افغانستان په شمول په ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمیر نور هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. نوی کال په افغانستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په مختلف ډول لمانځل کیږي. د نوی کال میله په کندهار کې د ارغنداب د بابا ولی صاحب په زیارت کې چې د سردی او مرنجان تر کلي پورې سیمه نیسي لمانځل کیږي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم د ګل سرخ میله ډیره مشهوره، او په دې ورځ د سخی د زیارت جنډه هم پورته کیږي.
والله
سنگار گل گلزار تزو واو لیلا سبا مزار تزو جو تا سنگار گل گلزار تزو